السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3 نه تر 4 بجو په دې غړې کې ز منور شاسته کوربې ام نیک پیرزونه او هلي به قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال مرکا اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کورما کې د 14 لامل سلور پوزیان وشل شوی او درې زخمیان دي د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر وای د فاټا اصلاحات لپاره دی ټول پښتنه او شی او د سومالیا په موګادیشو کې د پرونی 14 لوجې لترلګا 50 تنه وشل شوی دي د خبرونو تفصیل نن په کورما کې په پرلپسې 3 14 کې سلور پوزیان وشل شوي او درې نور زخمیان دي د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې دا 14 په خرلسې کې له یوې امنیتي پوستې سره نستې شوې دي لومړی ماین 14 کې دوه پوزیان وشل شوي او یو زخمي شوی تر دې وروسته په هم هغه ځای کې یو بل 14 کې یو بل پوزی ژوبل شوی چارواکي زیاته کړه چې له 2 14 وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورتلل چې په 3 14 وشوه په 3 14 کې د پوس یو کیپټن په ګډون دوه پوسیان وشل شوی او یو بل زخمی شوی دی د 14 زیمواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پاکستان پوس ویلی چې پوس د هیواد جمهوریت لپاره خطر نه دی بلکې د جمهوری غوښتنو نه پوره کولو لوجې جمهوریت ته ګواښونه ورپېښې دی شي د پاکستان پوس مطبوعاتي څانګې ISPR ویان جنرال اسف غف میجر جنرل آصف غفور پرون په راولپنډی کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل پوس به هیڅکله داسې کار ونه کړي چې غیر جمهوری وي
دا فوج مشر په دې اړه بیان ورکړی دی چې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته او که خدای کول هیڅ داسې کار بنه کیږي چې له آئین او قانون ماوراوي له دې سره د تړلې یوې بلې خبرې سپیناوي هم کوم داسې ګنګوسی دي چې د ټکنوکراتانو د حکومت جوړول لپاره خبرې ترې روان دي او یا ماشاءالله لګي کچېرې حکومت پرمختګ کول غواړي نو په دې کې هر قسمه استحکام ډېر ضروري دی
نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د کورنۍ او چارو وزیر احسن اقبال د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې پوس دې په اقتصاد له تبصرو کولو څخه ډډه وکړي د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو ځوانانو کانفرنس ته ویلي چې باید دغو سیمو راتلونکي فیصلې د قبایلو په خوښه وکړل شي پرون د پېښور په تهماس سټېډیم کې د فاټا ځوانانو کانفرنس کې د قبایلی سیمو مشرانو ځوانانو د یادګون کارکونکو ګډون وکړ مولانا فضل الرحمن په دې موقع ویل چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي د زیاته کړه
او بیا چې زم شي نو داسې تنازع راپورته شي چې بیا به افغانستان سره 200 کاله مو مذاکرات کوو جنگ باندې کوي مذاکرات سره لکه انډیا کې اوس په کشمیر باندې مو مذاکرات
بلخوا د اکتوبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې ځینې سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د فاټا ستاسو احتجاجي مظاهره کړې وه او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه تکرار کړې وه د افغانستان پاکستان چین او د امریکا استازي سبا د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان پړه غونډه کوي دا غونډه د افغانستان لپاره د امریکا نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی بیگ مشال ویډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به لوړ رتبه پلاوی چې د سولې د عالی شورا استازي هم پکې شامل دي ګډون کوي د افغانستان د سولې پړه 13 اونۍ په مسکو کې د شنګای د همکاري او سازمانوم خبري وکړي د افغانستان پلاوی د غونډې له برخوالو غوښتنه کړې و چې خپل نفوذ کار واخلي او وسلوال طالبان د سولې لپاره په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي په لوګر کې خبريالان وایي کله چې لسای چارواکو سره د خبرونو د تیارولو لپاره سفرونه کوي ورته لمخ کې نه د ځای او سیمې په اړه معلومات نه ورکول کیږي او د ریپورت سیمې ته د ولسی گاډو پر ځای د پولیسو په گاډو کې لیکدول کیږي په لوګر کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استاسي متی الله سرور په دیړانن مشال ویډیو ته وویل
مقام دی ولایت ژورنالیستانو سره همکاري نه لري او حتی خبريالانو سره تبعیض آمیز برخورد کیږي ژورنالیست نه وایي چیرته ځو چیرته سفر لرو کله چې مقام دی ولایت تلار شي حاضر شي یو دم دس یو ځای ته به چې هغه ناعام نه بیا هغه پرنجر کې څو ورځې مخکې زموږ یو همکار په کمین کې بند پاتې
د لوګر د والی بیان سلیم صالح بیا مشال ریډیو ته ویل چې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکول لپاره ټولو حکومتي ادارو ته پیغامونه لیږلي او خبریالان ولسوالي او لری سیمو ته د پولیسو په گاډو کې د لیږدولو لامل خرابې لاري دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د سومالیا په پلاسمینې موګادیشو کې د پرونې بمی چاودنې له وجې د وژل شوو شمېره لږ تر لږه 500 ته رسېدلې. پرون د یو هوټل بهر په سلور لاره کې د باروتو ډک ټرک د چاودنې له وجې په لسګونه کسان زخمیان شوي هم دي. د اطلاعاتو وزیر عبدالرحمن عمر ویلي د سفاري هوټل په دروازه کې شوې دا برید په دې ښار کې تر ټولو لوی هغه دی. چارواکو دا هم ویلي د موګادیشو په مدینه سله کې په دویمه چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا په کالیفورنیا کې د تیرو څو ورځو راهیسې د لګېدلې اور له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او په سلګونه ورک دي. دا د کالیفورنیا په تاریخ کې تر ټولو مرګونو اورونو کې یو ګڼل کیږي. په کالیفورنیا کې د سنگلونو خوندیتوب او د اور مخنیوي داري چارواکو پرون اویل شاوخوا له سره کار کوونکي اور وژني. د دې اور له وجې د کالیفورنیا په شمال کې په سرګونه کورونه ړنګ شوي دي. یادې ادارې زیاته کړه د سان فرانسیسکو په شمالي سیمو کې امدادي عمله د اور په لږ تر لږه 1400 لویو لمبو کابو موندلو لپاره هڅې کوي. چارواکو ویلي د شاوخوا 300 کسانو د لادرکه کېدو خبرونه دي. او اخیری خبر دا چې نن په آسټریا کې د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. په دې انتخاباتو کې محافظه کار او خلاصي ګوندونه له واکمن کلاسي ترمنځ مقابله ده. نظر پوښتنې ښایي چې په انتخاباتو کې د 1.5 کلن بهرنیو چارو وزیر سیباستین کرز محافظه کار ګوند تر ټولو مخکې دی. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو تفصیل درک په روانه غړی کې را سره اوسي چې په دغه موضوعاتو ریپورتونه واوري. په کورمه ایجنسی کې پر لپسې 14 امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوب لاړولې. یو ځای بشر مشال ریډیو ته د پیښې وروسته حال په اړه وویل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو د آینده په حق لدې له ځایي خلکو پوښتنه وشي. سبا افغان، چینایي، امریکایي او پاکستانی چارواکي په مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. له دې څومره امیدونه دي؟
ما په خیال باندې ممکن ده چې پاکستان او د چین د لارې طالبانو سره رابطه جوړ شي او هغه ته دعوت ورکړي چې هغه راشي او د افغانستان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
یو شمېر نور کورنی او سیمه ییز ریپورټونه لرو او د روانې غړی په دویمه نیمایي کې به د مشال مرکه کې د وتلي شاعر ممتاز اورکزي خبرې واوري. د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په کورمه کې نن سهار پر لپسې 14 نو د کورمه او پکتیا ترمن د خرلاچی دروازه په بندولو باندې امنیتي ځواکونه مجبور کړی دي. امنیتي ځواکونه وایي چې ریپورت کنټرول به مونږ او سلور پوزیان وجلی دي. د دې بریډ ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی. طارق اورگزای په دې ریپورت کې نور حال راکوي.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته ویل په سیمه کې د سړک پر غاړه بارود خخکړل شوی ول چې پر غشت روان هلتا امنیتی سرتیرو پسې و 14 دل او دوه عسکر مړه او یو زخمی کړو. هغه ویل تر دغه پیښې پس هلتا یو بل 14 نو شو چې پکې یو بل عسکر زخمی شو. د استخباراتي ادارې چارواکي زیاته کړه کله چې 214 نو شو امنیتی سرتیری د پیښې زیتا ورغوند شول نو هلتا دریمه 14 نو شو چې پکې دوه نور عسکر مړه او یو بل زخمی شو. د هغه په خبره دا ټول سرتیری د فرنټیر کول لا یو سل دیارلس وینګ سره تعلق لري. پمړو عسکرو کې د کیپټن حسنین نوم هم شامل دی. چارواکي دا هم ویل داسې معلومیږي چې دا ټول 14 د ریموټ کنټرول په وسیله شوي وي. بلخ تر دغه پیښو وروسته د خرلچی او پکتیا ترمنځ سرحدي پوله امنیتی سرتیرو تړلې ده. ځایي اوسیدونکو ملک سید ناصر حسین وایي کله چې هلته 14 وشوې نو د پیښې ځای په خپل ولکه کې له اخستو سره امنیتی سرتیرو د خلاصو دروازه هم د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله.
خبر
بس وقتی طور باندې صرف بارډر کمنډلاده حکومت وتړلو موږ د څه خوست خبره نشته په خلخ
لا افغانستان پولیس سره نږدې خلاصو سیمه د برکور می په حدودو کې راځي چیرته کې لدې وړاندې هم پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه شوي دي تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک سو یویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15555
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو یو بل ریپورت ته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند لخوا 13 ورځ را بلل شوی کانفرنس کې قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو مخالفت وشو. تیر مازیګر په پیښور کې د سیاستوالو دینی عالمانو او قومي مشرانو ویل چې قبایلی سیمه د ځان له صوبه جوړ شي. د دې نوړاندې په اسلام آباد کې ځینې سیاستوالانو د قبایلی سیمو د کوونکو وکیلانو او د پارلیمان استادو د خیبر پښتونخوا سره قبایلی سیمې د یو کولو غوښتنه کړې وه. غلام غوث په دې اړه ریپورت لري.
د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا پزیر رحمان ویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحات او د پرمختګ لار چا نه دنیولي خو د قبایلی سیمو په اړه هر یو ګام دی د قبایلی سیمو د اولس په خوخه پورته کړی شي.
دا پرون قانون پاس ک چې سیاسي پارټي اکټ با هغه به تر قبایلو پورې ایکستند کو توصیف به ورکو تا ته چا وښته مکو نو په دغه نظام کې درنه کې اصلاحات راولې تا ته سم کوی چې مې راوړو همون په خپل وطن کې بارنه ایجنډې نه منو چې سکه په خپل وکړو د قبایلی عوامو په مشوره باندې به تبدیلی نه راځي جبر فیصله قبلولو ته تیار نه یو.
مولانا پزیر رحمان زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د پښتونخوا سره د شاملولو خبره یو بهرنی ایجنډا ده او دې سره کېدې شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو لانجه راولاړ شي
او بیا چې زم شي نو داسې تنازع به راپورته شي چې بیا به افغانستان سره سل دو سوه کاله مونږ مذاکرات کوو و جنگ به نه کوئ مذاکراتو سره لکه انډیا کې اوس په کشمیر باندې مونږ مذاکرات.
مولانا پزیر رحمان زیاته کړه چې دا دلیل سم نه دی چې ګنې قبایلی سیمې د ایف سی آر له وجې شاته پاتې دي.
زه
قبایلو ته شاته پاتې خلک نه وایم بلکه حکمرانانو په زور دوی شاته پاتې ساتلی دي. بلوچستان خو یو بندوبستي سیمه ده خو هغه د قبایلی سیمو نه هم شاته پاتې سیمه ده. د نورو قبایلی مشرانو پرنګ د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقی وزیر حمید الله جان اپریدی سپه دا ډول د قبایلی سیمو د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو مخالفت وکړو.
د لیډی ریډینګ او د شیرپاو د انګریزانو د وخت جوړ شوی هسپتالونه په دې اویا کال کې کنورو حکومتونو د لیډی ریډینګ او د شیرپاو هسپتال غونډه کې هسپتال په دې خیبر پښتونخوا کې جوړ کړی. خو زه به مطمئن شم چې زه تبې سبا مال تیرا کې او په وانه کې او په خارو په باجوړ کې به جوړ کې. نو یو غریب صوبه سره زه چې ځان شامل کم زور سره نور خرابېږم.
د قبایلی ځوانانو د ځینی استادو ترڅنګ د غونډې ته یو شمیر قبایلی مشرانو د خیبر یونین مشرانو دینی عالمانو او د فاټا ګرینډ الاینس مشرانو وینا وکړه او زیاتو مشرانو د غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمونه دي ځان له صوبه جوړ کړي شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان سیول حکومت او د پوز د چارواکو ترمنځ د بیانونو سلسله روانه ده. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پرون مازیګر په پینډی کې خبريالان ته ویل چې د دوی خبرې د منتخب حکومت پر ضد نه دي. د دې نوړاندې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه په پاکستان کې په ټیکسونو او په خپل آصف غفور په اقتصادي حالاتو بیانونه ورکړي وو. بیا وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویل د مسلم لیگ نواز ګوند په منتخب حکومت کې اقتصاد خشوي دی او پوز دی په اقتصاد بیانونه نور کوي. په دې اړه تفصیل د ګولیاز ریپورت کې ورو
د پاکستان فوج مطبوعاتی سانگی آئی ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور بیگا په پینډی کې خبری کانفرنس پر مهال هغه غنگوسی رد کړي چې ګینی په هیواد کې مارشل لا لګي او یا د ټیکنوکریټ حکومت راوستو لپاره خبرې ترې روانې دي. د فوج وایند ویل چې فوج به هیڅ کله غیر جمهوری ګام پورته نه کړي. د ویل
آرمی چیف بیس پر سټیټمنټ دے چکے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
د فوج مشر په دې اړه بیان ورکړی دی چې جمهوریت ته هیڅ خطر نشته او ان شاء الله هیڅ داسې کار ونه کیږي چې د آئین او قانون څخه پورته وي. دې سره تړلی یوې بلې خبرې سپیناوی هم باید وکړم چې داسې ګنګوسی کیږي چې د ټیکنوکریټ حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي او یا مارشل لا لګیږي. که چیرې ملک پرمختګ کول غواړي نو په دې کې هر قسمه استحکام ډیر ضروری دی.
هر قسم کا استحکام ہونا ضروری ہے.
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي وو چې د فوج ویان باید د ملک پر اقتصاد له بیان ورکولو ډډه وکړي. احسن اقبال د جمعې په ماښام په یو بیان کې ویلي ول چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی دی او غیر ذمہوار بیانونه په نړۍ کې د پاکستان پر تشخص اغیز کوي. د دې په جواب کې د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور ویل چې د وفاقي وزیر په بیان ورته مایوسي شوې ده. بلخوا د فوج ویان د خبری کانفرنس وروسته له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال د خولي ویلي چې د ملک مثبت اړخونه نړۍ ته وړاندې کولو لپاره شریک آواز پورته کول ضرورت دی. د جولای په 28مه نیټه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پانا باسادو په مقدمه کې د سپریم کورٹ لخوا نا اهل وګرځول شو. تر هغه وروسته د حکمران مسلم لیگ نون ګوند چارواکو او فوج په غیر مستقیم ډول د یو بل په اړه بیانونه ورکړي دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې داسې قسمه حالاتو سره حکومت کمزورې کیږي او د نواز شریف د لری کېدو وروسته دا تاوتریخوالی زیات شوې دي.
اداری چلائی او چې اداری په خپل کې په پرفن شي یو بل سره په تاوتری خو د شین باغې بارنه اثر هم کمزورې شي او اندرونی تور هم کمزورې شي او بل طرف ته د هغه نه دشمن نه جهزه فائدہ مرچتوي او پاغې کې چې د جمهوریت هم کمزوري ښکارا کیږي او د سکیورټی ادارو باندې هم بے ګټي وچتیږي.
کارپوس د نظیر وای داسې بیانونه ورکول د ملک په ګټه نه دي. په ملک کې د ترهګرۍ ضد قامی کړنلارې عملی کولو کې د کورونو چارو وزارت او خزانه وزارت ډیر زیات مهم رول لري او کچری د ادارو ترمنځ همکاري نوي نو دا په دې معنی اغیز کولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په داسې حال کې چې روانه هفته د پاکستان له قبایلي سیمې کورم ایجنسۍ یوه امریکایي کینیډایي کورنۍ د وسلوالو له ولخې راخلاصه کړل شوه، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه پې د خوشحالۍ څرګندونه کړې او د پاکستان شکریا یې ادا کړې ده. په پاکستان کې کارپوهان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره دا ګام یو خوش آینده خبره بولي. په دې اړه تفصیل د ملیحا امیرزاده رپورټ کې اورو.
په کورمه کې امریکایي کینیډایي کورنۍ په داسې وخت راخلاصه شوه چې د سپینې ماڼۍ د امریکا د بهرنو او د دفاع وزارتونو یو لوړ پوړی پلاوی د پاکستان په سفر وو او تمه وه چې د ترهګرۍ خلاف ګامونو په اړه به اسلام آباد ته سختې خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر اعجاز خټک وایي په دغه کاروایی سره پاکستان امریکا ته یوه اشاره ورکړه چې ورسره مرستې ته تیار دي، خو واشنگټن به بیا هم د اسلام آباد پر ګامونو نظر ساتي.
ټرمپ تفصیل کو افغانستان باندې یو پالیسی بیان ورکولو او هغې کې ډېر سخت دغه کړو، اوس چې دا یو کار وشلو د مخکې پاکستان وزیر خارجه هم دي چلارو او بجېر خلک خبرې کړي دا داسې لګي چې یو څه لږ ډېر اګریمنټ وشو او هغه بالکل ماتېدو نه خبره پاتې شوه. پوسپون کړه زه بوایم حل نه شو، خو امریکا به بیا هم ګوري، دنیا به ګوري چې پاکستان دا عمل دا مرسته په ترهګرۍ سره او جګړه کې نو څومره مخکې بوي دا عمل نور هم جاری نو بیا به ورو ورو بهتري کافي چلوا.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ تر هغې وروسته زیات شو کله چې د اګست پر 21مه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې تګلاره اعلان کړه او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو لملاتړ دې لاس واخلي، خو پاکستان دا تورونه وار په وار رد کړي دي. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای پاکستان تر فشار لاندې دا ګام اخیستی او پر ورو له داسې ګامونو سره به امریکا ته د خپلې رښتینی همکارۍ باور ورکوي.
ما خیال دی امریکې ته احساس وشو چې تورونو لګولو باندې مسله نه حل کېږي، دغه خبره وه چې دا سړي را خلاص شول. دغه رنګ ګامونه چې اخلي دې سره تعلقات ښه کېږي، اوس دا رنګ یو چې په اخلي پاکستان د فشار لاندې خو ځکه دا ګام اخیستی چې پاکستان فورسز را خلاص کړي دي. که پاکستان نه وای را خلاص کړي نو دا خدا دومره کارونه پر دوی نیولی و نشو خلاصه ده، نو پاکستان په کوشش خلاص شوی دی.
خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په خبره د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ بنیادی مسلې پر ځای دي، خو له دې ګام سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ په اعتماد سازۍ کې مرسته وشي.
فکر کوم چې ټرمپ انتظامیه لپاره دا ډېره لویه کامیابی ده، او ټرمپ دا ویلی چې کوم کار اوباما په څلور کال کې ونکو د هغه اډمنسټریشن په یو کال کې هغه ترسره کړو. دې نه د پاکستان او امریکي اړیکې لپاره نوې لارې خلاصې دي. د پاکستان لپاره هم یو کامیابی ده او د امریکې لپاره هم دا یو کامیابی ده. کېدای شي چې دې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو چې کوم دا عدم اعتماد و هغه کوم ډېر کم راشي، خو لانجې په خپل ځای
په پاکستان کې کارپو پخوانی لیوټیننټ جنرل تلت مسعود وای دواړه هیوادونه د یو بل پر اهمیت خبر دي. پاکستان امریکا له پامه نشي غورځولی او امریکا هم د افغانستان په معاملې کې پاکستان مهم ګڼي.
یو نوی سوچ ضرور مخې ته را روان دی، خو زما په فکر دي ته په کتل وی چې په افغانستان کې د امریکا پالیسی او د پاکستان تګلاره په کومه طریقه همغږي کې دي شي، هغه ډیر ضروری ده. ګینه دا کې دي شي چې په راتلونکو کې د دواړو ترمنځ د تلخی سبب شي، خو د دواړو هیوادونو دا کوشش دي چې تر کومه حد کې دي شي تعلقات خو وساتي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف واشنگتن ته په خپل روسی سفر کې ویلیو چې هیواد یې د ولسمشر ټرمپ له انتظامی سره پوره همکاری ته تیار دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعلی کچې ملاقاتونه د دوی خواهش څرګندوي چې له یو بل سره په مختلفو سطحو دوه اړخیز تعلقات برقرار ساتل غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته نیولو حکم جاری کړی دی. پرویز مشرف په 2018 کال مارچ میاشت کې د علاج په غرض دوبۍ ته تللی چې تر دې دمه پاکستان ته نه دی ستون شوی. د پاکستان قانون پوهان وای چې دا مسله لا په آینده کې د حل کېدلو د آثار نخکاری. مشال ریډیو زمون خبريال دی په اسلام آباد کې، سراج ظهیر په دې اړه ریپورت برابر کړي. راځي چې په غاړه وره.
اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت د شنبه پورس د ججانو د نظربندۍ مقدمه کې د لس لک روپو ضمانتي بانډونو ضبط کولو باندې د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف د نیولو دایمي وارنټ جاري کړي چې پکې پولیسو ته حکم ورکړي چې نوموړي د ونیول شي او عدالت ته وړاندې کړي شي. مشال ریډیو چې د دایمي گرفتاری د حکم په اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین نو پوښتل، نو هغه وویل چې عدالت سو واري پرویز مشرف پسې د حاضرې دوه نوټسونه ولېږل خو حاضر نشو، نو ځکه عدالت دا حکم جاری کړو.
دایمی وارنټ خو جی دې ته وایي کنه چې کله یو ملزم په یو کیس کې پیش کیږي نه، او دا هغه خلاف شهادتونه راغوښتل کیږي او هغه پسې بیا بیا وارنټونه جاري کیږي، نو پنځه یو دفعه ده د فوجداري د ضبطې، او دا هغې لاندې چې کله شهادتونه قلم بند شي د ملزم په مفرورتیا یا غیر حضرۍ کې، بیا یو وارنټ جاری شي، هغه د ګرفتارۍ وارنټ چې دا سړی چې هر کله ورده کې میدان شو، نو پولیس نورې ادارې دا پابندي چې دا ارېسټ کړي، ګرفتاري کړي، موږ ته پیش او دغه وارنټ چې کمی ده د عدالت طرف څخه جاری کیږي، پولیس سړی او هغه پابندي چې دا سړی په ټول عمر کې هر کله چې د مخې ته راځي نو بیا هغه ارېسټ کوي.
په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل نورعالم خان مشال ریډیو ته وویل چې د پرویز مشرف د نه حاضرې دوله وجب د ملک او جمهوریت ته زیان رسی، او دا د عدالتونو او عین سپکاوی دی.
پاکستان کې حالات ټوټل ډیفرنٹ دي. دلته کې چې دی غریب د پاره قانون دی، غریب د پاره چې دی یو معمولی غو نه غلا باندې هم چې دی 1500 روپے غلا علی نو پاره باندې هم چې دی سزا مشتا، جزا مشتا. خود غټ سړی د پاره، د غټو خلکو د پاره قانون چې دی د هغه په لاس کې وی، او قانون چې دی هغه سره هغه لوبې کوي.
روان کال د فروری په میاشت کې هم د اسلام آباد خصوصي عدالت د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وژنې په مقدمه کې پرویز مشرف اشتهار ګرځه ولې وو، او د نوموړي د نیولو حکم یې جاری کړی وو. په کومه چې د مشرف وینا و چې دی به پاکستان ته ځي او پر ضد به د جوړو مقدمو مقابله کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د پاکستان او افغانستان ترمن د پیچلو تعلقاتو په تناظر کې یو مقاله خبره کړې ده چې فراسیاب خټک لیکلې ده. دی وایي د افغانستان په اړه د پاکستان د اسټابلیشمنت پالیسۍ کې بدلون ضروری دی، ځکه چې نړۍ نور دغه پالیسۍ له مخې د خو او بدو طالبانو ترمنځ تګلاره نه مني. د دې مقالې مهم ټکي درته ملیحا امیرزاده اوروي.
لیکوال افراسیاب خټک لیکي د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست پر 28مه د نوې ستراتیژي اعلان د سیمه ایز او افغان جګړې نوعیت بدل کړی دی. د لیکوال په خبره د امریکا په نوې ستراتیژي کې بدلونونه په پاکستان اغیز کولی شي. په مقاله کې لیکل شوی چې په چین کې د ستمبر 4مې د بریکس هیوادونو سرمشیزې مشترکه اعلامیه کې غوښتنه شوې وه چې د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړل شي، چې د لیکوال په خبره زیاتره پکې په پاکستان کې دي. دا وسلوالو په فهرست کې طالبان هم شامل ول. لیکوال لیکي په بریکس سرمشیزه کې له افغان حکومت سره یووالی ښودل شوی و. له دغو خبرو واضح شوه چې نړۍ نور د پاکستان د خو او بدو طالبانو په منځ کې د فرق پالیسي نه مني، او که چېرې پاکستان دغه پالیسۍ ته دوام ورکړ نو له یوازیتوب سره به مخامخ شي. افراسیاب خټک لیکي چې د 2015 کال د جولای میاشتې را په دیخوا د افغان جګړې ختمولو لپاره سیاسي هلې ځلې نه دي شوې. په دغه موده کې ټوله توجه په دې وه چې طالبانو څومره فیصده علاقې قبضه کړي دي، او دا هغه جواز و چې د افغان حکومت عملداري یې تر پوښتنې لاندې راوسته. لیکوال وای چې د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د نړیوال فشار له وجې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل سفر وکړو. لیکوال وای دا سرکاري چې دوه خواوې په دې سلا شوي چې د روغې جوړې لپاره د همکارۍ د سلور اړخیزو هیوادونو د غونډې بهیر بیا بحال کړي. افراسیاب خټک وای چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي کې ترغې په حقیقي معنی بدلون نشي راتللی تر څو په دې کې ولسی حکومت شامل نکړل شي. نوموړی په مقاله کې لیکي کچري ولسی حکومت د افغانستان په اړه پالیسي جوړه او عملي کړي نو هله پکې کامیابی ترلاسه کېدای شي. لیکوال لیکي د پاکستان پښتانه سیاسي مشران هم له افغان پالیسي نه لرې ساتل شوي دي، او د ناسمو پالیسیانو له وجې دواړو غاړو ته پښتانه اغیزمن شوي دي.
سبالا یعنی د اکتوبر په 14مه نیټه د امان په مسقط کې افغان، چینایي، امریکایي او پاکستانی چارواکي د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کوي. سیلونکي د هیوادونو د افغانستان د کشالي ختمولو لپاره مهم بولي، خو د دوی ترمنځ د بحث لړۍ سلپاسه د یو کال راهیسې ځنډېدلې وه. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې طالبانو سره د ولاړو مذاکراتو بیا شروع کولو لپاره به د دې څلور اړخیزو غونډو بحالي سمرسته وکړي او که څنګه. دی وایي
د دې بحالي هم یو پرمختګ دی، یعنی د دې نه کار اخیستل او نوې کوشش کول یا غونډه کول دا د مقصد باندې یو ښه خبره ده. او د دې نه که څه جوړېږي او نه جوړېږي، خو دا ازمیښ کول یو ځل بیا دا یو ښه فیصله ده. اوس دا ده چې څلور هیوادونو خو مخکې ډېرې غونډې کړې وې، یو فیصلې هم کړې وې، یو تګلارې هم غوره کړې وې. مقصد باندې دې خو به مخکې کتنه به وکړي چې هغې کې بدلون پکار دی، حالات بدل شوی دی. نو بیا زما په خیال باندې ممکن ده چې پاکستان او د چین د لارې طالبانو سره رابطې جوړې شي او هغوی ته بیا دعوت ورکړي چې هغوی راشي او د افغانستان حکومت سره د امن د سولې خبرو ته کښېني.
تاسو رمله صاحب د چین او پاکستان د لارې خبره وکړله، تاسو مطلب څه دی، دوی څه کوي؟
نو خبره همدا ده کنه چې د پاکستان او د چین خو رابطې شته طالبانو سره، او هغوی مخکې هم هلې ځلې کړې وې. یو دواړو هیوادونو یو ځل طالبانو د افغانستان حکومت د نمائندگانو خبرې هم جوړې کړې وې، چین په اورومچی ښار کې او پاکستان په مری ښار کې. نو دا ده چې یو خو دا ده چې دوی ته به وایي افغانستان او د امریکې حکومت چې تاسو په دې کې زیات هلې ځلې وکړي. بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي، نو بیا به افغانستان او امریکا دا هم غواړي که طالبان انکار کوي نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي چې د امن خبرو ته نه کښېني. دا ممکن ده. او زما خیال باندې پاکستان به همدا غواړي چې افغانستان حکومت او امریکا او چین به همدا غواړي دوی یو واضحه پالیسي اعلان کړي چې طالبانو سره کومو شرایطو باندې روغ جوړه کولی شي، دوی طالبانو ته څه پیشنهاد کولی شي. نو دا خبرې به کېږي، خو دا ده چې د دې چې کوم پروسه ده دا خو مخکې ناکامه شوې وه. نو اوس دا ده چې خلکو توقعات خو به ډېر نه وي، خو دا یو ښه کوشش دی.
دا و د سیاسي چارو پور ملا یوسف زای چې د افغانستان د سولې په اړه یې د سلور اړخیزه غونډې په تناظر کې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. د روانې غړې د مایته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لړ دی زمرو
نن پاکرما کې په پرله پسې دریو چاودنو کې سلور پوزیان وشل شوی او درې نور زخمیان دي. د استخباراتي ادارې او چارواکي د نمونه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل د چاودنې په خلاصې کې لوې امنیتي پوستې سره نشته شوی دي. د چاودنو سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. د پاکستان پوست ویلي چې پوست د هیواد جمهوریت لپاره خطر نه دی بلکې د جمهوري غوښتنو نه پوره کولو له وجهې جمهوریت ته ګواښونه ورپېښه دی شي. د پاکستان پوست د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر ویان میجر جنرل آصف کفور پرون په راولپنډی کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل پوست به هیڅکله داسې کار ونه کړي چې غیر جمهوری وي. د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو ځوانانو کانفرنس ته ویلي چې باید دا سیمو راتلونکي فیصلې د قبایلو په خوخه وکړل شي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي. د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا استازي سبا د عمان په پلازمینا مسقط کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا غونډه د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته کیږي. په لوګر ولایت کې خبریالان وایي کله چې لسی چارواکو سره د خبرونو د تیارولو لپاره سفرونه کوي ورته لمخکې نه د زیو سیمې په اړه معلومات نه ورکول کیږي او د ولسی موټرو پر ځای د پولیسو په ګاډو کې لیږدول کیږي. خو د لوګر د والی بیان بیا وایي چې هلته لارې خرابې دي نو ځکه دوی د امنیتي ځواکونو په ګاډو کې لیږدول کیږي. د سومالیا په پلازمینا موګادیشو کې د پرونی بمی چاودنې له وجې د وشل شو شمېره لږ تر لږه 500 ته رسېدلې ده. پرون د هوټل بهر په سلور لاره کې د باروتو ډک ټرک د چاودنې له وجې په لسګونه کسان زخمیان شوي هم دي. او د امریکا په کالیفورنیا کې د 1300 ورځې راهیسې د لګېدلې اور له وجې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي او په سلګونه ورک دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. وخت شوه دی د مشال د مرکه. د نن ورځې د مشال مرکه کې د وتلی شاعر ممتاز اورگزی سره زمونږ همکار شاهین بنیری خبرې کړي.
ستنمو شاوریدونکو شاهین بنیری ما او د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن سره د پښتو ژبې نوموړی شاعر او د خپل اسلوب یعنی د ځانګړي اسلوب شاعر ممتاز اورگزی صاحب په دې خبرونه کې ملمه دي. دغه سره به دغه په ژوند، فن او هنر باندې خبرې کوو او په دغه سیمه کې چې کومې ادبي هلې ځلې روانې دي، کوم فکر دی په شاعرۍ کې، په نثر کې، په هغه موضوعاتو به سره خبرې کوو. ممتاز اورگزی صاحب د ټولو نه وړاندې تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډیره مننه شاهین بنیری صاحب، ډیره زیاته مننه کوم.
ممتاز صاحب خبردای چې د خپل کور کلی وړوکوالي د ژوند په اړه راته وایي چې څنګه تیر شو اورگزو کې ژوند، زده کړم چاته وکړي او بیا د مسافرې په چکر کې تاسو دوبۍ ته ورسېده، نو دا ټول د ژوند سفر څنګه تیر شو؟
نو شاهین بنیری صاحب پیدا شوی په تور وړی کې، هم دا ټول د تحصیل یو کړی دی. تور وړی
خاجي
دغه ولنې زده کړې چې دي دا مې د کلی کې کړی.
ها
بیا دا دولسمو بیا لسمې دا بیا په پیښور کې ویلې.
صحیح ده.
دغه ډېر څه ما زده کړې نه دي کړې. په هر حال بیا د کار روزګار په سلسله کې تقریبا دا په 1900 لحاظ باندې مغرب په خیبر بازار کې تسهول کوم کو مرکز شوري لاندې کړه.
جو
چې کلندر محمد صاحب به مشارک ولا او نور د ټول زمونږ د عملګری شي کوم د موږ په اغل کې کې نشته. په خبر کې دا بیا چې دا دوی تر عالم مر دل ته بیا و مخ کې یو ډیر زوړ تنظیم موجود و.
ها
د امارات پښتو ادبي ټولنې په نوم باندې
جی
بیا دیسره کار شروع کړی.
تاسو خود قلم او د کتاب کاسی د قلم او کتاب سره مډر مینه د دولسم دیر لسم زدکړې مور سوالي او پیښور تم را لبیا د زدکړو لړۍ ولې منقطع شو وجه سو
دا زمونږ سو بدقسمت دی کورانه شاین بونیر سم سے مونږ یو زه اوسو بیا په کې را دل تونه نو شي بیا په کې دا خبره اترې راش چې بیا په دې سره ډېرې سلسله چې کمیټه هغه کټه شي
جی
چې دا په دغه کې زما دا تعلیم سلسله چې کومه د دیم د کټه کې دوه بنیادی او غټه وجه ده چې زمونږ کورونو مې چې دا دلتون د خبره اترې راغلي او زه په دې راښه نه دا هغه سلسله کټه شو
د د شعر لیکلو یا د ادب سره د مینې د جمالیات سره د تړون دا مینمو یا دا اٹیچمنت دا وډکوالی نو لکه تاسو په شعر کې چې مونږ ګورو د کلیوال ژوند ډیر خاصه تصویرونه دی پکې
ډیر ځات ګرځېدلې ما شاین چې بلکې تاسو چې څنګه کلی په کلی ګرځېدلې کنا
جی
دا څه زم ډیر ځات ګرځېدلې ما او د شعر او د ادب سره دا مینا دا حقیقت چې زه ډیر ماشوم وم زه په پوهېدم په دغه باندې زما یو ورور د خپل ژوند لري هغه بل کتابونه میتابونه به پور تراړل ته
ها جی
نو ما بچا را کته ما ته ته هم پکې ما څه شي زو نه ما څه مو ده کنه ځکه چې زه دا راکړم هم خون د راکولو نو ځکه به ته ما
جو
یعنی هغه وخت دا شو چې د لوبو وخت او دغه وخت خو زه با کتاب به ډیر وخت ځان پور کینه ولم
ها جی
نو اوس که زه وایم چې دا به مال به خون راکولو نو ځکه به ځان کینه ولم کنه کنه راخو د لوبو وخت او
جی جو
نو دا ورکوټوالی نو ودا هسه
حاجی دا ممتاز تاسو د ساهو مرکز ذکر وک او قلندر صاحب ذکر مکو دغه د زدکړې یعنی د غیر رسمي زدکړې یو ډیر لوی اداره وای یو ډیر لوی انسټیټیوشن قلندر صاحب د وفات نه پس ادیبانو سره لیکوالانو سره بل داسې کوم زیشته په پښتونخوا کې یا د پښتنو په وطن کې چې غل تتلیشي او دا ادب په والا د فلسفي تاریخ په والا د شنز د کړې کول شي څنګه چې د قلندر صاحب نه کول
نو په خامخاش تر په مردان کې د مرکې په نوم باندې د دې دوستانو د مرکې په نوم باندې هلته غونډه کیږي
جی
هلته مو په ملګری کې او د مترکې لیکوالو په نوم باندې اوس غونډه کیږي په تل کې کیږي په پیښور کې کیږي دا اوس په پښین کې په کوټه کې پدې ټول ځایونو کې چې یالته ملګری چې څنګه دا شي تنظیمونه شته چې یالته یو فکر مخې ته وړل کېږي اکثر شاهد ته یو خبره وځي په ځای ته کوم چې اکثر تنظیمونه چې کوم دي هغه دې د پاره دي چې په یو ونه کې یا په پنځه ورځو کې یا په یو میاشت کې موږ راغون شو ملګری کې نو چې مې اوس کو کاوی اوس کو شعر نو وایو غزل لیو وایو خپل بیا شو یعنی مونږ سره داسې یو منظم دغه نشته چې کنه او به وایو چې مونږ سره یو مینیفیسټو یا ایجنډا مونږ سره نشته چې کنه د دې لپاره کار کوو دي کنه خو نو بیا داسې تنظیمونه مونږ سره هغه یو فکر او مخوانی وري
مونږ ممتاز صاحب چې د ادبی ټولنو ذکر کوو نو په زرګونو ادبی ټولنې دي نه په هر کلی کې یو یا دوه ادبی ټولنې دي او تل څنګه تاسو ویل کوالان شاعران ټولېږي وتر څه پوری ډیر کم لکه ذاتی خبر زدا کوم ما محسوس کړ د جس نوې فکر راوړو کې مونږه لا بریالي شوی نه یو ټیک د په مطلب دا چې داسې شاعران شته چې هغه په خپل ذاتی کچه باندې کار کوي داسې لیکوالان شته خو ټولنیز مونږ ساده بي تحریک یا سه فکری تحریک مخ ته را نوړې شو څه وجه ده د دې
اصل کې خبره دا ده چې بنیر صاحب دغه د زنه کورونو ذکر باندې کو د باندې خبره کو د واقعي چې فکر مخې ته وړي دي خلک روزلي دي خلک پیدا کړي دي مثلا زه به د پښتو ادب چې منټل ذکر به وکم
ها جی
چې هغه لکه مطلب دا ده چې د مقید صاحب دغه مشاعره تقریبا د 350 کالونو پورې لګیا دي
جو
دا یو مشاعره کوي بیا دا ری کلامونه چاپ کیږي بیا د کانفرنسونو او عالمی او بیا دا عالمی کانفرنسونو په نتیجه کې مقاله واورول شي په مختلفو موضوعاتو او په ډیرو مهمو موضوعاتو باندې
خاجي
بیا هغه مقاله چاپ شوي دا بالکل یو لکه د پیشټی د سفر یو کتاب داسې د موږ سره شي دا کار دوی کړی دی
ها
او ټول لوی کار کړی دی کنه دا
دغه سی یک د تسهولې کون کو دا مرکز ذکر کو شاین صرف داننن سبا چې تاسو پښتو کې دا دوه بنیم درجن دغه ډاکټران ویني کنه
جو
دا چې کم دې د دام دغه سی دوله سم دی ار لسم د بی د داخله کو دغه ځای نه دا فکر ورکړی شوی دی چې نه ته خو یې وکړه او ته خدا پلانې کار وکړه ته خدا پلانې بیا هغو خلکو نن سبا دومره کار کړی دی په ذاتي دغه باندې چې اکیډما هم دومره کار نه کړی چې هغه خلکو په ذاتي توګه باندې څومره کار کړی دی نو دغه پوهه دغه تعریف بلا شکه شو ده چې دا سهولي کوم مرکې چې کوم دغه خلکو ته ورکړی بیا دا د دې دوستانو د مرکې دغه ذکر تاسو انجي وګورئ چې د هغه وخت د کمه راهي صاحب د وخت یا د کم د وخت دغه خبرې را روان نن په مردان کې چې دا څومره روزلي شوي خلک دي د دې په شاوانه د دې مشرانو دغه ادبي تنظیمونو لاس په عموم کې کومه ذکر کوو کنه چې دا تش په نامې تنظیمونه ډېر دي تش په نامې تنظیمونه دا شي چې یو څو کسان دي پیسې دي وسره تنظیم جوړ کړی دی بیا د سیمه چې دا د شعر او د ادب لار دا سیدا چې ډېر په اسانه باندې سړی ته شهرت ورکړي لګي پیسې خرج کړي شهرتونه ورکړي دغه څه کسان را مخې ته شوي دي تنظیمونه جوړ کړی دي او بیا دغه څه شاعران او ادیبان ځان له پیدا کړی دي چې هغه کرایه کیږي هغه اداره کیږي په هغه باندې د خوښي خپل سیزونه لیکا هغه چې تاسو وایي دغه کوه دغه خلک چې کوم دی بیا نن سبا د سوشل میډیا د لارې دغه خلک ډیر فعال شوي دي دا هغه خلک دي چې هیڅ خدمت نه دی کړی او هیڅ فکر په مخ نه دی وړی فکری بدلون چې مخې ته راځي نو هغه ته خو ډېر لوړ اهداف ټاکل پکار دي او لوړ اهداف ټاکل چې کوم دی دا بالکل د دغه خلکو کار نه دی لکه دا موجوده چې کوم خلک لګیا
صحیح تاسو د شعر په حوالہ باندې د چانه الهام اغست دي چانه د اثر اغست دي ځکه چې تاسو شاعري زګور منو هغه د یو ځنګړی انداز لري پای کې یعنی داسې کاپی یا د چا سر ډیر نخکاری تاسو خپل انداز دی خو دغه انداز ته رسیدو د پاره د سفر چې تاسو کړی دی د چانه خو هم رڼا غستی د چانه خو هم د منزل نخه معلومه کړی
داسې و شایم چې په دې دغه د ټولنه چې کوم ذکر وکړو کنه دې کې یو خپل ماته خپل محترم مشر وسم یادېږي یو ورځ ما ته پوښتنه وکړه مې چې زه څه سټډي کوم کنه زما سټډي رندم ده داسې دغه نه شي
ها
یا مې یو مخیزه ته تاریخ لوسته ده یا مې فلسفه ته یو مخیزه لوسته ده او دا سره رندم موتاره ده
جی
دا هغه جواب ما ته دا و چې په لار کې هغه سپوت کنه
جی
اگر او شت کا هغه ګوره نو بیا د څه دغه و چې د پښتو د خپل کلاسیک ادب شي کوم دی
خا
جدید ادب شکم دے دسی تو اردو دا کلاسیک ادب شکم دے دا جدید ادب شکم دے او دسی دا انگریزی ادب تے چھ زما سمرا استا سمرا رسائی نا چھ زما سمرا رسائی ہوتا کی
خا جی
اغا میں لوستے دے پول کو پولا بانے او دا یو خبر دا او کما سپین او کما کلا کلا پا ما بانے باقاعدہ دا الزام دے چھ دا 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 شیرون دا فلانی دا شیر کاپی دا یا ترجمہ دا یا دا دی یا دی تاسو یې کینو کې شاین صاحب سي دا هغه سيزونه دي چې زما په لاشعور کې پراته دي او د نورو چبو دي خو زما په لاشعور کې پراته دي او په پښتو کې زما د لاشعور نه راوتی او ما چې کله دا غي جاج اغستې دي زه په باقاعده مطمئن شوم ما چې ما په هغه باندې اضافه کړی دي
ها
ما دا شنو دي کړی چې دا چا غزل نه مخې ته ایښی دي او نو د شي خدای دا ورځ راولي او نو چې کوم د دې شاعرۍ ته زما ضرورت شته ان به څه ته وکم چې ما پاکه دا هغه ترجمه نه دا چې زونه ټول زما په لاشعور کې پروت و دا د خو خو جبو دا د پر مخللو جبو دا هغه لوی لوی او دیوان لوی لوی شاعرانو چې ما لوستي خامخا به ما اثر کو خامخا به ته زما په لاشعور کې صفات کېدل
جو
دا خو ممکن نه دا چې یو سړی دې یو ټول فکر دې بولولي فاین څه تاسو په خپل د انګريزي د طالبېلم پاتې شي ماسترۍ لري په انګريزي ادب کې دا څنګه ممکنه ده چې یو سړی د چکم د سیلویا پلاټ افسانه ولولي دا څنګه ممکنه ده چې یو سړی د فرانس کافکا چکم د افسانه ولولي دا څنګه ممکنه ده چې څوک چې کیسه وځور ته کې ولولي او دا هغه په ځهن کې د صفات
دا زما په یو خبره اضافه کوم چې ز خپل از د غنی خان شاعري ګوره مای کی ماته بعض ټیم عمر خیام ښکار شي، بعض ټیم رات رومی ښکار شي، د دې مطلب دا نه دی چې هغه نقل کړی دی، خو هغه ډېره لویه مطالعه لرله او دغه فکر دغه رڼا دغه په ذهن کې وه، او هغه ول د خپل پښتون یا د خپل وطن د خپل ذات چې کوم دغه حالاتو دغه مطابق رنگ ورکړی دی او موږ ته په یو خستان داس کې را رسولې ده.
ولې تاسو د رحمان بابا په شعر کې به تاسو ته افسوس چې راځي نه ښکاري،
جو
د خوشحال بابا په شاعری کې به تاسو ته به دل یا داسې نور
صحیح خبره ده
خلک چې کوم دی هغه او څه څنګه زه د سولوشن ته روان یم، زه خو په پلوټو کې او په مریخ کې نه یم پروت کنه، او خاصه چې داسې ادب تخلیق هم کو نو دا به د دې ځمکې سره د دې ادب تاریخ څنګه جوړیږي، د دې روایت د دې ټریډیشن حساب د ادب څنګه جوړیږي.
جی
مونږ خو تاسو ته یو په یو دا کې په یو ټریډیشن کې تړلي خلک دا ټول دنیا
جو
نه صرف پښتانه نه صرف نور قومونه مونږ ټول چې کم دی ته دا ادب څه کم دی یا موسیقي چې کم ده د دې د لارې مونږ دا ټول قومونه تړلي یو. دې پورې یو بل خبر راغی چې په دې تیر ورځو کې د چاینا یو ډېر یانګستر دغه دی دا میوزیشن دی
جی
دا رې انټرویو ما کته نو هغه چې چا ته انټرویو کړی هغه ته تپوس کړی چې ته چې د خپل کار چا ته مخکې کې هغه ریسپانس سي هغه له کوم چې هغه ریسپانس نه دی یار اټس ټو فریش دا دومره تازه دا دومره دغه چې او دلته دا فریش نه دغه مطلب دا دی چې کنه زموږ سره دې استاد نشته.
جی جی ممتاز صاحب زه ستاسو شاعری ګورم، ما حقیقت دی د یو ادب دی طالب علم په حیث باندې مر دینه مخ کې چې شعرونه کتلی دي په دې جدید دور کې د شاعرانو هغه ټیک د جذبه وا احساس پکې وو، د درد اظهار او د وطن تصویر پکې وو، فکر به پکې ډیر کم وو، یعنی فکر خیال فلسفه ځکه چې د انسان خو د بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږي په دې ژوند کې، او د ادیب او شاعر نه دا تم لري چې دغه پښتنو جواب بروړي. ستاسو په شعر کې فکر شته، اګه فلسفه شته، په ډېر ساده انداز کې تاسو باز ټیم ډیره ګرانه خبره وکي، تاسو چې خپل شعرونه په دغه وطن کې مسافر او توای خپل ملګرو ته وای زبم دغه تاسو کوم چې د غیر ریسپانس یې هغه څنګه اخلي دا پویږي پېښ د دې سوې
شاین سب ډېر په ډاډه ویلې سم چې دا مو داسې ملګری یو کنه لکه تاسو چې په دا پراکټ کې څنګه ملګری
خجی
دا یو بل په خبره پویږي
صحیح ده
او زمونږ او زیاته خبره ده ځکه چې پویږي چې مونږ ځان له یو هدف یا ولار ټاکلې ده یو مرام ځان له ټاکلې ده د یو فکر د پاره به کار کوو اوس په دې فکر باندې کله کله مونږ تنقیدم کوو کله کله به یو بل سره موافق یو کله به یو بل سره مونږ اختلاف کی خو یو بل ته زمونږ د خبره ابلاغ زکه کیږي زکه دا زمونږ د خبره یو بل ته کمیونیکیټ کیږي چې د یو طرف نه او یا د بل طرف نه مونږ د دې فکر سره تړلي خلک یو. زما دا څه کوم ملګری دي عام ولس نه یادوم مونږ شکر الحمدلله په خپلو کې ډیر ښه انډرستانډینګ لرو.
موسیقي سازونه دا د شاعرۍ سره تړلي سيزونه دي، خپل هنرونه دي، جمالیات سره د انسان د ژوند سره کومه موسیقي اوره کومه موسیقي مخخيږي
په دې اوسني دور کې زاله کان چې کوم دي د دې تکر سیب چې کوم دي دا مشران دي کنه بیا د دې سرخیل چې کوم دي د دې موسیقي سرخیل بیا گلزار علم صاحب مشرانو کې راځي د دې بالکل نوې موسیقي سرخیل چې کوم دي دا هارون باچا دي او تاسو په هارون باچا په سي په قطار کې را روان خلک وګورئ زه تاسو ته د نمونه اخلم چې هغه کرن خان دي هغه ظفر اقرار دي هغه سرفراز دي هغه زموږ د جنوبي اضلاع چې کوم دي دا دوه درې لکان دي رحمن کولو فلک ناز او دا دغه چې کوم دي دای چې کدا نن سبا د اسفندیار مومن ته زی تاسو وګورئ دا د دې د نوې کول چې دا کم کار کوي کنه دا اوس کم کار کوي په دې سره خو اوسه کې دا نور کارونه کوي زمونږ مقصد دا دی چې دا په دې حواله باندې موږ ډیر پوره اندرو دا کدا لکان تعالی نفته دي د کتابونو ګوري د ادب ګوري د شعر پوي موسیقار سره خو زی موسیقار سره لکه موسیقار سړی چې څومره په شعر پوهیږي زه تاسو ته په دعوی سره وایم چې دومره یو شاعر هم په شعر نه پوهیږي هغه چې دومره هغه په شعر باندې پوهیږي تاسو د هارون باچا انتخاب وګورئ کنه په شعر پوهه څه ته وایي
ټیک وایي
تاسو د کرن خان انتخاب وګورئ کنه په شعر باندې پوهه څه ته وایي تاسو د ټکر لالا انتخاب وګورئ
د شعر د پوهې انتها انتها څه ته وایي؟ دا چې نوي طرزونه مخې ته راغله، دا چې نوي کمپوزیشن مخې ته راغله، دا چې د شعر د مزاج مطابق دا کمپوزیشن مخې ته راغله. دا خو موسیقي د پښتو موسیقي داسې خلکو په لاس ورله چې هغه د دې لایق خلک وو، قابل خلک وو چې دغه دا موسیقي وروسي، او په هغې کې دغه ټول نومونه شامل.
ممتاز صاحب، ستاسو د شعرونو تر اوسه څو مجموعې چاپ شوې دي؟ اوس هم یوه نوې نوې مجموعه هم راغلې ده مارکیټ ته، که د هغې باره کې راته ووایه.
د دې نوې سره څلور چاپ شوې، دا اوس چې کومه چاپ شوې ده
جی
زخمک کې نوم دی. د دې
زخمک څه ته وایي ممتاز صاحب؟ لږ د دې ټکي وضاحت راته وکړي.
زخمک دغه رباب چې دا شاباز هم ته وایي کنه
جی، او شاباز ته وایي، او
رباب غږونکي چې په لاس کې د لرګي جوړ او په خوا به د ښکر نه جوړېده، اوس د پلاستیک جوړ دغه ورکوټې غوندې د آله چې کوم په لاس په دې کټه ګوته کې او په دې دغه فینګر کې نیولي، دې ته چې کوم دی دا دغه وایي، دا زخمه هم ورته وایي، شابه هم ورته وایي، زخمه هم ورته وایي. چې د تار نه تنګ د څه په وسیله باندې چې د تار نه تنګ وسته شي
ساز چې پیدا کوي. او جی او جی، تاسو د خپل مجموعې له دا نوم ولې کې خدا لکه ست فکر استاذ په ذهن کې ست تصویرو؟
دا شروع په دې ځای وکړم چې ما دا کتاب چې کوم دی د خوشحال بابا د یو شعر ته صدقه کړې دی، ما ورته نظر کړې. او د خوشحال بابا شعر دا دی چې زما په خلخانه په ولس وشول، چې زما په خلخانه په ولس وشول، و دې نشي که هندو په مسلمان.
واه واه،
بیا چې کوم دی زخمک نو ما ځکه خوخو چې په دې تیرو سو کلونو کې، په دې تیرو سو لسیزو کې چې د موسیقي هنر څومره مظلوم شو، څومره ظلم د دې هنر سره وشو، څومره ظلم د دې هنر سره د تړلي خلکو سره وشو، او څومره ظلم او څومره چې کوم دی څومره زیاته او څومره په وحشي طریقه باندې د دې هنرونو د نن وړلو دا چې کوم دی دغه وشو، دا کوششونه وشو چې زمونږ د موسیقي دغه دا زمونږ د موسیقي بلکې دا زمونږ ټوله موسیقي تاسو شمیرې چې دا یو رباب دی، د دې د تارونو د شلولو کوششونه وشو، د دې د تنې د سیزلو کوششونه وشو. زه وایم چې نه، هغه زما یو تعلق دی سره د زخمک په حواله باندې، بل څه دا وایم چې زما د کامی وحدت د رباب تارونه شلېدلي دي. دغسې یو زخمک په کار دی چې د کامی وحدت د دې شلېدلي د تارونو نه بیا هغه یو نغمه را پیدا کړي. او نغمه څه ته وایي؟ نغمه دې ته وایي چې دا حرف په اتفاق باندې کېږي، سورونه یو ځای شي، ریتم یو ځای شي، نو دې نغمه جوړه شي، او دا ټول څه دا ټول یو وحدت دی. علی خان بابا چې وایي، بابا چې وایي کنه چې اشنایی لکه سرود په اتفاق شي، نغمه کله که چېوي پکې یو تار سست، دغه نغمه چې کومه ده دا خو د مختلفو سیزون په نغمه کې شاعري ده، په نغمې کې چې کوم دی طرز دی، په نغمې کې کمپوزیشن دی، په نغمې کې رباب دی، طبله ده، دا ټول چې کوم یو وحدت ته جمع شي نو نغمه کې جوړه شي. نوم وجه دا وه.
ممتاز صاحب، ستاسو نه به شعرونه مورو تازه سم لیکلي غزلونه زموږ اوریدونکو سره شریک کړي، موږ به تیم خوانوالو، هغوی به تیم خوانوالي.
غزل چې غوسه ژبه ده اظهار دی لالا جان،
غوسه ژبه ده اظهار دی لالا جان،
غوسه ژبه ده
جی
اظهار دی لالا جان، شاعری عجیبه کار دی لالا جان.
زبردست،
غوسه ژبه ده اظهار دی لالا جان، شاعری عجیبه کار دی لالا
جان. واه،
او د افغان د ننګ خورده به دواړه یو سو،
د افغان د ننګ خورده به دواړه یو سو،
د افغان د ننګ خورده به دواړه یو سو، د خوشحال بابا مزار به لالا جان.
واه،
او دا دا خبرې اخر ولي؟
نه، دا خبرې اخر ولي؟
دا خبرې
جی
اخر ولي؟
ستا
په زړه کې هم سدار به لالا جان.
واه،
او باغ د هغه حویله مې زکه خوخ دی،
باغ د هغه حویله مې زکه خوخ دی،
باغ د هغه حویله مې زکه خوخ دی چې نختر پکې بیمار دی لالا جان.
وا 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 وا، ډیر ښه، ډیر ښکلی شعر دی.
باغ مننه، باغ د هغه حویله مې زکه خوخ دی
چې نختر پکې بیمار دی،
نختر پکې بیمار دی لالا جان.
وا،
او په ممتاز د دروژن زمان پریک ده.
په ممتاز د دروغجن ګمان پرېګ دا
او ممتاز د دروغجن ګمان پرېګ دا ایمان زلکی غار دی لالا جان
زبردست یو برات بل وای ممتاز سے بل غزل برات وای
او بالکل بالکل په دوار سترګو چې ساره کې سارا غزان په ځن کدن ونی سي چې روانه کې نو بادونه دل منونی سي
واه
چې ساره کې سارا غزان په ځن کدن ونی سي چې روانه کې نو بادونه دل منونی سي او ما پرون پلاس کلاس ورکو حیران ودرېدم
ما پرون پلاس کلاس ورکو حیران ودرېدم
ما تو پرون پلاس کلاس ورکو
حیران ودرېدم
حیران ودرېدم نور خو چې سوق دل تر ازي غيګه کې نه نولې شي
وا 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 ډېر ښه متاسف
ما د پرون پلاس کلاس ورکو حیران
ودرېدم
نور خو چې سوق دل تر ازي غيګه کې نه نولې شي
ډېر ښه
او ته د آزاد سره څه کوې او سر په درومې
ته د آزاد سره
دا آزاد سره څه کوي
او چرته درومې
او چرته درومې اوس به دل اوسو په ځان او هر منو دي سي
وا 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 ډېر ښه
ته دا آزاد سره څه کوي او چرته درومې اوس به دل اوسو په ځان او هر منو دي سي
وا وا وا
او څنګه دا شعر تاسو ته چې د ګلو پاڼه یو د ستور د خو زما جنازه
د ګلو پانه یو دستور دی خو زما جنازه
د ګلو پانه یو دستور دی خو زما جنازه پوران لار یو سي چې غنه دې کفن ونی
وا 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 دا بیا وای دا بیا وای متاسف ډیر ښه شعر دی
مننه قربان د ګلو پانه یو دستور دی خو زما جنازه پوران لار یو سي چې غنه دې کفن ونی
ډیر
او ممتاز زکه وخت بدرنګ کرم خو خدای دې نه کړی
ممتاز زکه وخت بدرنګ کرم نو خدای دې نه کړی
ممتاز زکه وخت بدرنګ کرم خو خدای دې
نه کړی
چې زنګ براسي آئے نه به مې د فنونی شي
وا وا ډیر 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 متاسب خدای دې وکړي چې تاسو د فن د آینه هم دغه شانتي روحاني ډیر مزلغ واړي چې نور هم درنه ډیر شعرونه واورم خو د دې وخت د کمیله کبله د خپرونې لمن چې دغه دومره فراخه نه ده بیا به هم تاسو سره وخت په وخت باندې خبرې کوم او زده کړې به دنم کوو شعرونه به دنم اورو ستاسو ډیره ډیره مننه کوم ممتاز اورکزي صاحب
ډیره مننه کوم شاهین صاحب ستاسو
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio